یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو له پی یو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر منوریدونکو، په دې نیم ساعته خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خپروو. په راپورونو کې به واورئ چې د کابل د پروسې د غونډې لپاره چې سبا سه شنبه په کابل کې جوړیږي تیاری روانې دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې به واورئ چې مصر او د خلیج څلورو هیوادونو د قطر حکومت د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او خپل اړیکې ورسره پرې کړي دي. نور موضوعات هم لرو قدر منوریدونکو، خو لومړی عصمت څاروان خبرونه وړاندې کوي.
سبب کابل د څلورویشت هیوادونو او نړیوالو موسسو د استازو د کنفرانس کوربه وي. سعودي، بحرین، مصر او متحده عربي اماراتو له قطر سره اړیکې وشلولې او داعش د لندن د حملو مسؤلیت ومانه. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی ده چې د کابل کانفرنس سبا سه شنبه دایر شي. د ولسمشر غنی یو ویان دواخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل د کابل د غونډې لپاره لازمه تیاری نیول شوې ده.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هیله دا ده چې د کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
د شغلی مینپال په وینا په دې کانفرنس کې د 15 هیوادونو او موسسو استازي ګډون کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی دوی ونی وړاندې په ارکی له یو شمېر سفیرانو او ډیپلوماټانو سره په کتنه کې د کابل په روسیې او په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت پولیسو له هیواده بهر ته د قیمتي ډبرو د یوې لویې جوپې د قاچاق کیدو مخه نیولې ده. دغه وزارت نن دوشنبې په یوه خبرپاڼه کې وویل تر 15,200 کیلوګرامه زیاتې قیمتي ډبرې په یوه باري موټر کې د تورخم له لارې وړل کېدې، خو پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې کشف او ضبط کړې. په خبرپاڼه کې د دغه قاچاق د نیول کېدو نیټې او د ډبرو نوم ته اشاره نه ده شوې. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلووره لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. دا لوبه د کابل په وخت سبا د غبرګولې د 14 په سهار وختي په کوربه هیواد ویست انډیز کې چې د کرکټ د نړیوالې شورا له دایمي غړو څخه دی کیږي. افغانستان د ویست انډیز له ځواکمنې لوبډلې سره تر اوسه پورې دوې شلووره مسابقې کړې او دواړه یې بایللې دي، خو د ملي ټیم لوبغاړي تمه لري چې درېمه به وګټي. له بلې خوا د کرکټ د نړیوالې اتلولۍ د جام په سیالیو کې نن آسترالیا او بنګلادیش مخامخ کیږي. پرون هند پاکستان ته په لوی توپیر ماته ورکړه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. دریو تنو د شنبې په ورځ د لندن پر پل یا لندن برج لومړی پر خلکو موټر تیر کړ او بیا په چړو پر خلکو حمله وکړه چې له عملی و کسان ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د بریتانیا پولیس وایي د دې برید په تړاو یې تر اوسه پورې 2 مشکوک کسان نیولی دي. په همدې حال کې د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس پرون د لندن د قربانیانو روح ته دعا وکړه. د وی خدای دې په ټوله نړۍ کې سوله راولي. د جګړې او تروریزم ټپونو دي چې تیره شپه یې په لندن کې خلک په نښه کړل ورغوي. راځئ هغوی او کورنیو ته دعا وکړو. د لندن درې واړه برید کوونکي په 2 کې د پولیسو لخوا په ډسو ووژل شول. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیک اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. دغه هیوادونو قطر تورن کړی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو پرون وویل دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره پورته کړی دی. بحرین وویل چې قطر یې په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته 14 وخت ورکړی چې له بحرین ووزي. مصر هم قطر د تروریستي ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. سعودي او یو شمېر نور عربي هیوادونه قطر ایران ته نږدې ګڼي او د اخوان المسلمین په شان له سخت دریځو ډلو څخه په ملاتړ تورنوي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې خراب شوې چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویب پاڼې د دې هیواد د امیر په حواله خبر خپور کړ چې په هغه کې ایران یو لوی قدرت وباله او حماس ډلې د فلسطینیانو رښتینې استازی وګڼله. قطر وروسته بیا وویل چې د دې هیواد رسمي ویب پاڼه حق شوې وه او د امیر په حواله خپور شوی خبر بې اساسه دی. او د بریتانیا د سره صلیب اداره وی د مانچستر شار د وروستی پیشی د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاوند چې 10 میلیون ډالر کیږي بس پنه ټوله کړی ده. دوی ونې وړاندې د مانچستر شار په یو کنسرت کې انتحاري حملې 22 تنه ووژل او په لسګونو نور ژوبل کړل. د اسلامي دولت سختري زیړلې د دې برید مسؤلیت ومانه. د کنسرت لپاره چې د جون په 4مه وشو کلک امنیتي تدابیر نیول شوي ول او د هغه د تنظیمونکو په وینا تر 50,000 زیاتو کسانو پکې ګډون وکړ. د وان لافیا یو مینه په نوم د مانچستر کنسرت په درست نړۍ کې له تلویزیونونو څخه خبر شو.
زمون غاګله آزادې رادیو او قدر منو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره وسې چې په زړپوري موضوعات لرو. و باورې چې د جمعیت ګوند مشر پر حکومت سخت انتقادونه کړي. په کابل کې له سختو اعتراضونو وروسته د کابل د پروسې د غونډې لپاره چې سبا په پلازمینه کې جوړیږي تیاری نیول کیږي. په نورو موضوعاتو کې د قطر ګاونډیانو د دې هیواد حکومت د تروریزم په ملاتړ تورن کړی دی. په دې اړه تفصیلي معلومات درکو. په یو بل راپور کې به واورئ چې د ګردیز ښار اوسیدونکي د برېښنا د کمښت له ستونزې سر ټکوي.
سکل تیر زما یغون سي ورځ یو نیم بل ورځ برک مونږ ته راځي پوه سي په نیم بل ورځ کې مونږ ته ورځ راځي چې نیم ورځ برک او نیم ورځ نه.
نور په زړه پورې راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه ځانګړی پروګرام د زهرو کاروان خپریږي. د پی یو ستوډیو څخه د آزادۍ راډیو خبرونه اوري. د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني نن پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی رباني چې د پاین حال کې د په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر دی د یو شمیر حکومتي چارواکو د لری کېدو غوښتنه وکړه. د آزادۍ راډیو خبریال یوسف خان زادران د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره ده. زادران صاحب، خاغلی ربانی دقیقا څه وویل او څه غواړي دی؟
بله، په افغانستان په تیره په کابل کې د وروستیو امنیتي پیښو په تړه او جمعیت اسلامي نن یو عمومي تقریبا غونډه رابللې او د رسنیو په مخ کې ځینې څرګندونې درلودلې. د دغه ګوند سرپرست صلاح الدین رباني وویل چې د وروستیو پیښو سلسله یو له هغو سلسلو ګڼل کېدل شي چې د تیرو 10 کلونو رئیس د جمعیت ځینې مشران وژل شوي دي، او د اندېښنه څرګنده کړه چې د جمعې ورځې په مظاهره باندې برید او همدارنګه د جمعیت ګوند یو غړی په جنازه باندې تر سره شوی بمی حمله یو څه دوی ډیر اندیښمن کړي دي. نو د په همدې تړاو د حکومت څخه ځینې مشخص غوښتنې درلودلې. ویل یې چې کچېرې دوی په دې شرایطو د حکومت سره پاتې کیږي تر څو هغه غوښتنې چې ملت تر لري هغه هم تر سره شوی. د عمده غوښتنې دا وي چې د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر باید ډیر زر له دندې لري شي او هغه اشخاص په وظایفو باندې وټاکل شي چې ټولو اړخونو ته د منلو وړ وي. د دې ترڅنګ بله د دې ترڅنګ صلاح الدین رباني د ملي وحدت حکومت د هوکړلیک د بشپړ عملی کې دوه غوښتنه وکړه، او د هغه موضوع د چلې دی وړاندې هم د غوند پر بیا بیا ټینګار کړی دی. د دې ترڅنګ د جمعې ورځې د خنړۍ مظاهره او همدارنګ په جنازې باندې تر سره شوی برید د ملینو د مجازات غوښتنه وکړه. خدای چې په دې برخه کې خپل د صلاح الدین رباني ځینې څرګندونه وورو.
برکناری مشاور امنیت ملی و رهبری نهادهای امنیتی و تقرر شخصیت‌های قابل قبول به جای آنها. دو، پیگیری شفاف حوادث خونین روزهای چهارشنبه، جمعه و شنبه شهر کابل و به دادگاه معرفی کردن عاملین و دستوردهندگان این حوادث.
بلے خغلی صلاح الدین ربانی ویل چې جمعیت اسلامی ډیر زر د دغه غوښتنو د پوره کېدو غوښتن کېده او وی ویل چې په دې شرایطو به له حکومت سره پاتې کیږي. خدای و نه ویل چې کچیر د شرایط نه منل کیږي د دوی بیا غوښتنې به څه وي. دا په داسې حال کې ده چې خپل صلاح الدین ربانی د جمعیت اسلامی سرپرست دی او په ورته وخت کې دا وخت د بهرنیو چارو وزارت هم مخ ته وړي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو بخی چې له کابل نه دی بهرنیو چارو د وزیر او د جمعیت ګوند سرپرست مشر صلاح الدین ربانی د څرګندونو جزئیات اورول. ښاغلی ربانی د ملي امنیت د سلاکار د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر او نورو امنیتي چارواکو د لری کېدو غوښتنه کړې ده. البته دا همغه دقیقا تقریبا همغه غوښتنې دي چې د کابل د وروستیو مظاهرو اعتراض کوونکو هم په خپلو غوښتنو کې مطرح کړې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
جمهوری ریاست وایي چې د کابل پروسې د کنفرانس لپاره تیاریانې بشپړې شوې او سبا به کابل د څه باندې شلو هیوادونو کوربه وي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند و خان مینپال ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت خپل ټوله هڅه کوي چې دا کانفرنس په بریالیتوب سره پای ته ورسوي. لکه بلا اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل اوروي.
جمهوری ریاست وایي چې د کابل پروسې د کانفرنس لپاره چې سبا په کابل کې جوړیږي ټولې تیاریان بشپړې شوې او دوی هڅه کوي چې دغه کانفرنس نتیجې د افغانانو په ګټه ووسی. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان د واخان مینپال ازادي راډیو ته ویلي افغان دولت خپل ټوله هڅه کوي چې دغه کانفرنس په بریالیتوب سره پای ته ورسوي.
د کابل کانفرنس په سبا جوړیږي او د دې لپاره ټولې تیاریانې بشپړې شوې دي. زموږ هدف دا چې دا کانفرنس په کامیابۍ سره پای ته ورسیږي.
افغان دولت وایي چې د کابل پروسی په کانفرنس کې د نړۍ نږدې سلیری شهوادونه او درې نړیوال سازمانونه برخه اخلي. دوی وایي د کابل پروسی غونډې ته به د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنو له وسلوالو ډلو سره د دغه هیواد د همکارۍ او د تیرې اونۍ د چهارشنبې د ورځې د خونړۍ پیښې په تړاو چې امنیتي بنسټونه پکې پاکستان ښکیل ګڼي اسناد او شواهد وړاندې کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون له دغه کانفرنس هرکلی کوي خو له دولت غواړي چې په جدیت سره باید له نړیوالو سره د افغانستان ستونزې شریکې کړي. د دغه کمیسیون رئیس زمرک پاتخوابي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رئیس جمهور د افغانستان مشران باید په قاطع ډول سره خبر وکړي تر څو د افغانستان مشکل حل شي. په دې کې داسې وي او داسې کانفرنسونه وي او دا حالت وي او راشي تیر شي او بیا هم افغانستان په همغه حالت کې ژوند کې پاندې بدبختي کې ژوند کې زما په نظر بیا کانفرنسونه هیڅ ګټه نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل پروسې د کانفرنس لپاره د کابل په ښار کې خاص امنیتي تدابیر نیول شوي دي او یو شمېر لارې د امنیتي ځواکونو لخوا نه تړل شوي دي. د ولسي جرګې دغه غړي له امنیتي ځواکونو هم غوښتنه وکړه چې د کانفرنس د امنیت په ساتلو کې جدي هلې ځلې وکړي.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. راسره اوسئ د خبرونه په دوام کې نور موضوعات هم لرو. خدا شپ یو نړیواله موضوع لرو. له قطر سره د سیمې یو شمېر هیوادونو اړیکې پرې کړې او دا هیواد یې د تروریزم په ملاتړ او د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورن کړی دی. نوری اس نوری دا موضوع تعقیب کړي او دلته په سټوډیو کې را سره ده. نوری سه په خبرونو کې مهم یو څه جزئیات واوریدل خو ک راته وایي چې دغه هیوادونو چې له قطر سره اړیکې پرې کړې دي دوی علت څه خو دلای دقیقا؟
بلې تکل صاحب، اول خو باید وایو چې دا هیوادونه چې له قطر سره اړیکې پرې کړې دي سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر دي چې له قطر سره ټول ډیپلوماتیک اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباطات پرې کړې دي. د هیوادونو قطر تورن کړی چې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په ښکاره نړیوال قانون تر پښو لاندې کوي. سعودي چارواکو نن یعنی د دوشنبې په ورځ وویل چې دا ګامې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره لپاره پورته کړی دی. بحرین قطر د تروریزم په ملاتړ تورن کړی او ویلي دی چې دا هیواد په کورنیو چارو کې مداخله کوي او د دې هیواد اتباعو ته 14 ورځې وخت ورکړی چې له بحرین ووزي. د سعودي عربستان رسمي خبری آژانس نن وویل چې د تروریزم او افراطیت له خطرونو د ملي امنیت د خوندي کولو او د ځمکنۍ بشپړتیا حق ته په پام سره چې نړیوال قانون یې دې هیواد ته ورکوي ریاض پریکړه کړې چې له قطر سره اړیکې پرې کړې. بحرین دغه راز ویلي چې له قطر سره اړیکې په دې خاطر پرې کړې چې د هیواد د ناامنه او بې ثباته کولو هڅې مخته وړي. په اعلامیه کې چې دې هیواد خبره کړې ویل شوي چې قطر په بحرین کې ګډوډي خپروي په ښکاره له ټولو تړونونو میثاقونو او د نړیوال قانون له اصولو پرته له دې چې ارزښتونو قانون او مورال یا هم د ښه ګاونډیتوب اصولو ته پام وکړي یا د خلیجي هیوادونو د اړیکو په اړه خپلو ژمنو ته وفادار پاتې شي له دغو هغو څخه سرغړونه کړې ده. مصر هم ویلي چې له قطر سره د روسي ډلو د ملاتړ په خاطر اړیکې پرې کړې دي. د یادونې وړ بولو چې د متحده عربي اماراتو هوایي شرکت نن اعلان وکړ چې سر له سبا دوحه ته ټولې الوتنې او هم له دوحه بهر ته ټولې الوتنې تر یوې نامعلومې نیټې پورې دروي.
بله، د سیخکاری چې یو لوی بدلون دی په سیمه کې، نو هغه اصلي علت چې فکر کوي ستاسو په نظر د قطر اړیکې به له دې هیوادونو سره خراب شوي وي څه دی؟
تکل صاحب له یوې مودې راهیسې د قطر سره د سیمې د هیوادونو اړیکې ښه نه وو. په 2014 کال سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او بحرین له قطر څخه خپل سفیران په دې خاطر وویستل چې دوی دا هیواد تورن کړ چې د اخوان المسلمین د ډلې ملاتړ کوي او د اعتراض په توګه یې دا سفیران له دې هیواده ایستلي وو. دا هغه ډله ده چې د سیمې یو شمېر واکمنان د خپلو واکمنیو په وړاندې ګواښ بولي. دغه راز یو بل موضوع هم چې د اړیکو د خړپړتیا علت شوې ده، هغه په وروستیو کې سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هیوادونو قطر ایران ته نږدې تورن کړی، یعنی پر نږدې اړیکو تورن کړی او د اخوان المسلمین په شان له سختدریزو ډلو څخه یې په ملاتړ تورنوي. له قطر سره د سعودي او نورو عربي هیوادونو اړیکې وروسته له هغې هم بحراني شو چې تېره اونۍ د قطر رسمي ویبپاڼې د دې هیواد د امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی په حواله خبر خپور کړ چې هغه ایران یو لوی اسلامي قوت بللی و، حماس ډلې د فلسطینیانو رښتینی استازی او له اسرائیل سره د خپل هیواد اړیکې ښې بللې وې.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. نوریاس نوري و چې له قطر سره د خلیج د یو شمېر هیوادونو او همدارس د مصر د اړیکو د پرې کېدو جزئیات اورول. اوس هم اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال وی چې په کابل کې د روسي خنړې پیښې او مظاهرو لامل چلارې او وټونه تړل شوي، افغان سوداګرو ته په لسګونه میلیونه ډالر زیان رسیدلی دی. یونس محمد نن ازادي راډیو ته ویل چې د تیرې چهارشنبې ورځ رئیس د سوداګرو خلکو پر وړاندې په کابل کې لارې تړل شوي او خلک له زیاتو ستونزو سره مخ دي. نوموړی له افغان حکومت څخه غواړي سوداګرۍ مسلې ته جدي پاملرنه وکړي.
مشکلات کی او دوه هم د دولت ته مو مشتنه دغه خصوصا د خلکو څخه دغه تحسن خیمه درولې دوه او تخمو غوښتل دا چې یو څه د خلکو مشکلات ته باید توجه وکړي چې په نه خسته داسې نه چې نورو مشکلات کې اضافه شي. د افغانستان داسې یو اقتصاد چې تاسو وګورئ چې د جنګي اقتصاد دی، یو ورځ جنګ وي یو ورځ په یو ولایت کې مشکلات وي، ارزومه دغه به چې هم حکومت او هم خلک د افغانستان د خلکو مشکلات په کتو سره باید دغه د لارو بندېدو ته او پای ته رسیدل.
ښاغلی محمد وایي کچېر امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي د هیواد اقتصادي وضعیت به نور هم خراب شي. په ننګرهار کې د زیتون حاصلات مخ په زیاتېدو دي. د ننګرهار د کانال د ریاست مشر غلام حضرت عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته ویل چې د حمل او صبر په میاشتو کې د زیتون تولید تر 1200 ټنو پورې وو او د روان کال تر پایه به 1400 ټنه د زیتون حاصلات ترلاسه شي. د ښاغلی عبدالرحیم زی په خبره له دغو زیتونو نه د خوراک ترڅنګ د غوړې په جوړولو کې هم استفاده کیږي. د ننګرهار د زیتونو محصولات نه یوازې د نن په افغانستان کې بلکې د نړۍ په بازارونو کې هم ښه شهرت لري. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې دو بجه قزاقی وړه 1250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجه 2250 افغانۍ، د وریځي او درنی منای بوجه 1300 افغانۍ، شپږ لیتر غوړي 1200 افغانۍ، د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 15 سلويخت او 1 لیتر ډیزل په 3 سلويخت افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شزاده سره کې د زینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 8 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدار 613 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
مرزیا احمد زوی وچې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. قدر مون اوریدونکو، دا او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز اکثریت اوسیدونکو د برېښنا له کموالي شکایت کوي، خو یو شمیر خیاطان او دکاندارانو چې دا مهال د کار موسم دی وایي د برېښنا پرچاوېدو ورته اقتصادي ستونزې جوړې کړې دي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان له دې دکاندارانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
ګردیز ښاریان وایي پر وخت د برېښنا نشټوالي ورته زیات اقتصادي زیانونه اړولې دي او دوی نشي کولی هغه کارونه چې په برېښنا پورې تړلي په خپل وخت سرته ورسوي. د ګردیز ښار خیاطان چې د اختر را رسیدو په موخه دغه د کار موسم یو ډیر کالي د برېښنایي ماشینونو په واسطه جوړوي، وایي د برېښنا پر چاوېدو په خاطر یې کارونه په نیم کې پاتې شي. ګردیز ښار دوه تنه دوکانداران
نوم یې نقبله ده، د پکتیا ولایت اوسیدونکی برګ پاړه در تایم چې دا څه کال تیر زما یغون سي ورځ یو نیم بل ورځ برق مونږ ته راځي، پوه سي په یو نیم بل ورځ کې مونږ ته ورځ راځي چې نیمه ورځ برق او نیمه ورځ نه. ستونزه دا ده کله چې جنریټر خراب دی او کله وایي چې یو څه مسلې مونږ ته پېښ، مونږ اندازه کم نس کم 13 غنټې برق د مونږ ته چې راځي او په دې کې مونږ ته 3 غنټې پر نه راځي.
نوم یې امان الله دی، پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکی یم. زه خپل حیات یم، په ورځ کې مونږ تقریبا 4-5 ساعته برق راځي. مونږ کار 13 ساعته باید مونږ برق ولرو. کچیر برق نه وي موږ هیڅ کله نشو کولای سي او شاته کالي یا روغ وګنډو. یا وخت په تیرېدو سره څومره خلک شکایت کوي تاسو کالي جګ نرخونه مو جګ دي. موږ خپل دا هیله ده چې نرخ دې برق ډیر جګ ده، هر څه موږ په برق سره کوو. تقریبا یو څو فیره زیو راځي، هیڅ کولای دي بجلی کمبود زیات ده.
دوی دا هم وایي که د برېښنا ستونزه هواره نه شي د نورو کلونو په پرتله به ورځنیو کارونو ته مشکل جوړ او زیات اقتصادي زیان ورته واوړي. د ګردیز ښاریانو په خبره د برېښنایي ستونزو او د برېښنا لوړو بیو له امله د دوی هر دوکاندار ته هره ورځ زرګونه افغانۍ تاوان رسیږي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ستونزو د هواري لپاره دې جدي پاملرنه وکړي. د ګردیز ښار یو بل دوکاندار:
زه ګلستان خیاط، ګردیز ښار. دولتي برق څه ده ساکل خو بیخي دومره کمزور کم ده چې کله ټوله ورځم نه وي، شپې کله وي کله نه وي. خو شپه ورځ کې 4 غنټې دی، 3 غنټې دی، کله بیخي نه وي. پښتنه احمد ده چې موږ ته برق جوړ سي او د برق سره ډېر کارونه تړلي دي، هم د خیاطۍ هم نور کارونه ټول د برق سره تړلي دي.
د پکتیا برېښنا رئیس انجینر محمد آصف نیازی د خلکو شکایتونه او ستونزې پر ځای ګڼي، وایي د برېښنا لپاره په وخت د پیسو نه تحویلې له وجې دوی تیل نه لري چې خپل جنراتورونه په دوامدار ډول روښان وساتي.
موږ برق ورته توضیح کړی دی، هغه پروګرام هم نه دی پاس پاته، تا نه د ورځې برق لیک محدود شوی دی ورته د عامو خلکو ته. نو د دوایر دولتي او د سایه تجارتي هغه نورمال خپل برق چلان دی ورته، په هغې کې مې 1.5 ساعت کمبود د پخوا په نسبت راغلی دی. نور نو دغه 2 ساعته برق رسیدیږي، تا نه اهالي مشترکینو ته یو څه مشکل لرو چې د تیل نه لرو.
نوموړی زیاتوي ځینې وختونه په جرناتورونو کې خرابوالی هم د دې باعث کیږي چې خلکو ته په خپل وخت برېښنا ونه شي رسولی. خو ډاډ ورکوي چې ډیر نږدې وخت کې به د خلکو دا ستونزه له کابل څخه د انتقالیدونکي برېښنا پر اساس ختمه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر من اوریدونکو، اوس هم اجمل تورمن ته غوښی چې د کابل د نننې ورځ پانو مخکته نه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د افغانستان د روسي سیاسي او امنیتی وضعیت په اړه یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلي، ټولې پیښې باید په پوره دقت سره وڅېړل شي او پر وړاندې جدي تصمیم ونیول شي. سر مقاله لیکونکي لیکلي که چیرې ولسمشر او اجرایه رئیس احساسوي چې وضعیت یې له لاسه وتونکی دی او په چارو کې پاتې راغلي، نو په خورا جرات دې راپورته شي او ملت نړۍ په بخښنې سره داسې یوې سیاسي حل لارې ته زمینه برابره کړي چې ټولو ته د منلو وړ وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي، د ولسمشر په نصیحتونو سره ستونزې نه هواریږي. سر مقاله لیکونکي لیکلي، د حکومت پر وړاندې د بې باورۍ لمن د هرې ورځې په تیریدلو سره پراخیږي. په سر مقاله کې راغلي د پام وړ ټکی دا دی چې یو شمیر سیاسي کړۍ ځینې چارواکي په دې تورنوي چې له ترهګرو سره اړیکې لري او ورنه ملاتړ کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور که ولسمشر غواړي چې وضعیت تر دې زیات خراب نه شي، د نصیحتونو پر ځای دې په خپلو اجراءاتو او پریکړو کې اصلاحات راولي. خو د هیواد دولتي ورځپاڼې سر مقاله لیکونکي بیا په اوسنیو شرایطو کې خلک یووالي ته رابللي. سر مقاله لیکونکي په افغانستان کې د وروستیو ناسمو سیاسي او امنیتي جریانونو په اړه پر بهرنیو استخباراتو اچوي لیکي چې ولس باید خپل یووالی وساتي او دا چې دښمن د انزوا پر لور روان دی باید له دغه چانس څخه ښه او غوره استفاده وشي. افغانستان ما خپلواکي ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې د خلکو پر یووالي ټینګار کړی. سر مقاله لیکونکي لیکلي، موږ سخت شیبې تیرو، وروستیو پیښو وضعیت تیرینګلی کړی او د دښمن تبلیغاتي دستګاهیې د لا تیرینګلي کولو سره مرسته کوي. د سر مقاله لیکونکي په باور د نن جګړه د افغانستان د نظام د سیاسي بقا او د نسبي امن د ساتلو جګړه ده، نو ځکه باید افغانان د سیاسي واقعیتونو په رڼا کې له افغان حکومت څخه د خپلو تمو او غوښتنو کچه معلومه کړي. سر مقاله لیکونکي په روسي تحلیل کې لیکي، موږ نه غواړو چې بیا ځلي تیر ته ستانه شو.
د ازادي راډیو له پی او استودیو څخه غرمنۍ خبري مجله اوري.
پیغامونه او ځوابونه
د محمد انتیس بینواله کندهار ولایت څخه پیغام پیښم. دغه اسلامي نوم دی چې دغه بریدونه تر سره کوي، دغه بې ګناه افغانانو وینې تویوي. تاسو له مات سره مخ یاست که تاسو دغه سی پوچ هم دی کوي او بې ګناه افغانان په شهادت رسوي. دغه سی کړنو لاس واخلي او د سولې سره یو ځای سي کنه وي، نو موږ به خپل دریځ درته روښانه کړو.
زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم. زما خبرې راځي او هغه سیاسي د چهارشنبې په ورځ باندې وخت نړۍ پیښه په کابل کې واقع شوله. واقعا چې دا یو ډېره بده غمیزه وله، خو په دې پیښه کې یوازې د یو قوم، د یو سمت او د یو تنظیم خلک ضررمند شوي یا شهیدان شوي یا زخمیان شوي نه دي، بلکې دا په ټول افغانستان باندې، په ټولو افغانانو باندې، په ټولو قومونو باندې او په ټول افغان ملت باندې یو حمله وله. او دلته متاسفانه چې بعضې هیوادونه او بعضې اشخاص، مغرض اشخاص، چې هغوی له دې برنامې یا له دې پیښې چې یو ډرامه جوړه کړې ده او هغوی د شخصي اغراضو لپاره دا یو بهانه ګرځولې ده.
کابل نه پغمان څه ساتي اور د چاشنم دې پوره شکم لري تر سره شوی دا د افغانستان د څومره سنان چې د غټول سره تشت او ټول سره لاس لري چې د دوه نمائندګي د دوه بس حکومت می هیڅ څوک نشي کولای چې دا څه درې نه وکړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خلکو اندیشنو ته داسې جواب وایي:
من قبول دارم که باید اصلاحات اساسی هم در دستگاه امنیتی و هم در دیگر ادارات ما انجام شود و این اصلاحات عنقریب عملی خواهد شد. من قبول دارم که باید با کسانی که در انجام وظایف خود کوتاهی کردند در هر سطحی که قرار داشته باشد برخورد قاطع صورت بگیرد.
زمان قبل ازاده رادیو آوری قدرمون آوریدون کو و سم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي په کابل کې چې کوم کانفرنس جوړیږي د کورنیو چارو وزارت باید کلک امنیت ونیسي ځکه چې تروریستان هڅه کوي پر دې کانفرنس حمله وکړي. حبیب رحمان افغان له هلمند ولایت نه لیکي په کابل کې باید لاریون پای ته ورسیږي داسې نه چې دښمن ګټه ترې واخلي. جمیل رحمان د نورستان ولایت څخه لیکي افغانان د نړیوالو تروریستانو قربانیان دي، دوی د دولت مشان باید په خپلو منځونو کې اتفاق او اتحاد راولي او د فساد پر ضد مبارزه وکړي. باوري لشکین ولسوالۍ څخه لیکي هغه څوک چې د حکومت سره خیانت کوي باید ونیول شي او مجازات شي. حمدالله ژمن د هلمند څخه لیکي مظاهره چان باید خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. او حبیب الرحمن افغان له هلمند ولایت نه لیکي طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی په هلمند کې شته پوځیان مخنیوي نش کولای، باید مرکزی حکومت خپل پاملرنه هلمند ته واړوي. د ازادۍ رادیو له پیاو استودیو څخه غرمنۍ خبری مجله مو واورېده. قدر منوریدونکو د دې خبری مجلې راپورونه همدومره وو. د دې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې په افغانستان کې د مخدرو موادو د کښت تولید او قاچاق په اړه بحثونو ته ځانګړې ده. خو له هغه مخکې
د نړۍ تر ټولو ستر الوتکه چې د جوړولو چارې څلور کاله پخوا پیل شوې وې بشپړه شوه. د دې الوتکه چې ستراتو لانچ نومیږي وزارې دومره اوږدې دي چې د فوټبال له میدانه وځي. دا الوتکه د دې لپاره جوړه شوې چې د مځکې دوهم اتموسفیر یا ستراتوسفیر ته توغندی ولیږدوي. هلته به توغندی له الوتکې جلا کیږي او د خپلو انجینونو په زور به د فضا لور ته حرکت ته دوام ورکوي. دا ستر الوتکه 2,940,000 وزن وړلی شي. د الوتکې د وزر اوږدوالی 112 متره ښودل شوی دی. دا الوتکه چې د بوینګ 747 په شپږو انجینونو کار کوي د امریکا د جنوب لویدیځ په ماجاوا صحرا کې په 9,593 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده.
غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منو اوریدونکو د دې خبرونې په پای کې تاسو رابولم د خبرونو د لنډیز اوریدو ته چې اسمت ساروانه وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ننګرهار ولایت پولیسو له هیواد بهر ته د قیمتي ډبرو د یوې لویې جوپې د قاچاق کېدو مخه نیولې ده. ټاکل شوې ده چې د کابل کانفرنس سبا سه شنبه دایر شي. د افغانستان او ویست انډیز د لوبډلو ترمنځ د کرکټ درېمه شلو وره لوبه نن نیمه شپه په پام کې ده. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د لندن د وروستۍ حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي امارات او مصر له قطر سره ډیپلوماتیکې اړیکې او د اوبو او هوا له لارې هر ډول ارتباط قطع کړ. او د بریتانیا د سره صلیب اداره وایي د مانچستر ښار د وروستۍ پیښې د قربانیانو لپاره 10 میلیون پاونډ چې 11 میلیون ډالره کېږي بس په نه ټوله کړې ده.
دا د خبرونه په دوهمه نیمای کې یو لژمن سره سم تاسو ته د زهرو کاروان د ځنګړو خبرونو لومړی لړۍ وړاندې کوو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې لجمنې سره سم د زهرو د کاروان لمړی خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. لکه څنګه چې تاسو ته ویل شوې دي د زهرو کاروان خبرونه چې په اونۍ کې یو ځل خبرېږي په افغانستان کې د نشئی توکو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په ټولو اړخونو بحث کوي. په دې اړه نور معلومات تاسو ته د خبرونې په اوږدو کې وړاندې شي. خو راځي لمړی د اونۍ مهمو پیښو ته یو کتنه کوو. په کابل کې د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر مسؤلین وایي په هوایي ډګر کې د مخدر موادو د هر ډول قاچاق مخنیوی کړی دی. د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان سید ګل آقا روحانی چې شاوخوا 2 میاشتې کېږي په دندګ مرل شوی د دوشنبې په ورځ د آزادۍ راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې په دغې موده کې د مخدر موادو د قاچاق 15 قضیې له دوی سره ثبت شوي دي. د نوموړي په وینا قاچاغ کوونکي هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي، خو پولیس چمتو دي چې د دوی هر ډول کړنې شاندې کړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې ځانګړو ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې نږدې 5000 کیلوګرامه مخدره او کیمیاوي مواد کشف کړل. د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د موینیت ویان سید مهدی کاظمی ازادۍ رادیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د هیروینو د تولید یو کارخانه هم لمنځه تللې ده. د افغانستان مخدره مواد پر وړاندې مبارزې وزارت وایي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو د اړولو د کمپاین په ترڅ کې د ځل په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د اړولو کمپاین پیل شو. د دې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ مرسیال جاوید احمد قائم که څه هم امنیتي ستونزې د خپلو کارونو په وړاندې یو ننګونه بولي، خو زیاتوي چې دوی به د کوکنارو د اړولو لړۍ جاری ساتي. او په سویډن کې په نشو روغتي افغانان زیات شوي. په ستاکهولم کې د افغانانو د ټولنې رئیس نسیم سحر ازادۍ رادیو ته ویلي چې دغه هیواد ته راغلي یو شمېر افغانان په مخدره موادو روغدي شوي دي. ښاغلي سحر ویلي په مخدره موادو روغدو کسانو د نورو افغانانو د مهاجرت د دوسیو پر منلو هم منفي اغیز کړي. لدی مخکې فرانس پریس اژانس هم د سویډني چارواکو وینا خبر ورکړي چې په هغو ظلمیانو افغانانو کې چې سویډن ته راغلي دي او د پناه غوښتنه کوي په نشي موادو روغدي دل عام دي. تاسو زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اورئ. د زهرو د کاروان لمړنۍ خبرونه ده. مخکې له دې چې تاسو ته د خبرونې مطالب معرفي کړم، د دې خبرونې له مسول عبدالنافع همت سره د خبرونې د اهداف واړه څو لنډې خبرې لرو. همت صاحب خبرونې ته خراغلاس
ژوندې وسه، تشکر.
همت صاحب، تاسو د ازادۍ رادیو له لوري د مخدره موادو پر ضد د ځانګړې خبرونې چې د زهرو کارمان چې د زهرو کاروان نومیږي مسول ټاکل شوی است، کدا وایي چې د خبرونه د مخدره موادو په اړه کوم ځانګړي اهداف تعقیبوي؟
دا خبرونه عمدتا څلور هدفونه لري، چې یو د کوکنارو کښت دی، دوامي تولید دی، درېم قاچاق دی، او څلورم د هغه استعمال دی.
بله، په دې خبرونه کې چې تر ډیره د مجلې بڼه لري، د مخدر موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. تحقیقي راپورونه هم شامل دي. دغه تحقیقي راپورونه په کومو برخو ډیر متمرکز وي؟
لکه څنګه چې پرسونی کې څو واره راپورونه خپرل شوي دي، اول خدای چې موږ 3 میلیون معتادین لرو، بیا د 2 میلیون معتادینو لپاره میلیونو ډالر لګول شوي، دغه سی د کښت د تخریبولو لپاره، دغه سی بیرابیلې دولتي، نادولتي او نړیوالې ټولنې کار کوي. 15 کاله مخکې افغانستان د کوکنارو د لحاظه یو 0 هیواد، خو اوس د دې سره سره چې میلیونو ډالر لګول شوي دي او دولتي او نادولتي او نړیوالې ادارې کار کوي د کوکنارو کښت، نه یوازې دا چې کم سو نه دي بلکې زیات سو دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې د کښتو، د کاچاکو، د تولید او د استعمال عمده علتونه سج او د حل پر لارو چارو باندې به خبرې کوو. بل پر دې باندې کار کوو چې دا خلک ولې کوکنار کری، د دې اصل علتونه سج، آیا بدیل معیشت نه دی وړاندې سوی، آیا نړیوال په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي دي، آیا اداري فساد دی، هغه ټولنه چې
یعنی
هغه ټولنه چې په دې اړه مسؤلیت لري، چې هغه کې نړیواله ټولنه، نړیواله ټولنه هم د دولتي ټولنه دي، نه دولتي ټولنه دي، او په ګور چې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي دي. حتی بیا موږ خپل افغاني ټولنې تر اوسه په افغاني ټولنې کې څوک په خپل مسؤلیت کې پاتې راغلي.
بس یمات چې په پښتنه هم هغه روسي چې تاسو د خبرونې یو برخه چې په زړه پورې ده، هغه د ډرامې برخه ده. دغه ډرامې تر ډیره کوم مسایلو ته ځانګړي شوې دي او اهداف یې څه دي؟
ډرامه مو د دوه هدفونو د مخ د مخ ډرامه مو د دوه هدفونو له مخ غوړه کړې ده. یو دا چې موږ به نیم ساته خبرونه لرو، او دا نیم ساته خبرونه کې به په دې کې به مرکه وي، په دې کې ارقام وي، دا به شاید ټول اوریدونکو ته په زړه پورې نه وي، ځکه وچ معلومات وي. د دې لپاره چې خبرونه ډېره په زړه پورې سي، جالبه سي، د خلکو طبیعي ژوند ډېر ونږدې سي، نو د ډرامې فارمټ به غوره کړی دي. دوم هدف دا دی چې شاید موږ په ځینو برخو کې واقعي او کره معلومات په لاس را نه وړو، نو کله چې معلومات په لاس دوسر وړل نو باید موږ د ډرامې د لارې خپل خلکو ته پیغام ورکو او هغو ته پوهاوی ورکو.
مننه احمد صاحب، کور ودان،
تشکر، ژوندې اوسئ.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د خبرونې مطالبه ته. د مخدره موادو پر ضد مبارزه وزارت غواړي د دې پدیدې پر ضد مبارزه د نړیوالې ورځ په مناسبت یوونی په هیواد کې د روانې مبارزه لپاره ملي یووالی رامنځته کړي. په یو تفصیلي راپور کې وواړي چې په تیرې ونی مرزیزه کې د کوکنارو د کښت د لمنځوړلو هڅې ولې بریالۍ نه وي. د احتیاط په برخه کې په یو راپور کې اوري چې په ایران کې افغانان په ځینو مواردو کې په جبري ډول په نشه یي توکو روږدي کیږي. د ځینو نور مطالبو ترڅنګ د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو ډرامه هم اوریدلی شئ. دغه ډرامه د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند یوې عبرتناکې پیښې ته ځانګړې شوې ده. هیله ده چې د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت وایي چې هڅه کوي د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اونۍ کې خلکو ته د دې پدیدې د زیانونو په اړه هر اړخیز معلومات وړاندې کړي او د هغې په وړاندې د ګډې مبارزې بلنه ورکړي. که څه هم په نړیواله کچه د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځلو لپاره یوه ورځ ټاکل شوې، خو افغانستان غواړي یوه اونۍ ورته ځانګړې کړي. هاخوا د ځینې نورو نړیوالو ادارو تر څنګ ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد د دی مبارزه غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل د عباد الله ننځي په راپور کې.
د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج په نوم له دې اونۍ د لمانځلو څخه یې هدف دا دی چې د مخدره موادو د زیانونو او د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت د پالیسۍ رئیس عثمان فروتان ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په پام اړتیا ده چې له دې ستونزې سره په ګډه مبارزه وشي. دی وایي د ملي بسیج په نوم د مخدره موادو پر ضد د مبارزې دغه اونۍ به د جون میاشتې له 26 نیټې څخه چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د لمانځنې له نړیوالې ورځې سره سمون خوري پیل شي، خو سر له اوسه ورته چمتووالی دوام لري. دی وایي په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزې جدیت ته په کتو اړتیا ده چې د هیواد په کچه د مخدره موادو پر ضد ملي بسیج رامنځته شي. په دې اونۍ کې به په مختلفو برخو کې د عامه پوهاوی پروګرامونه پلي شي، څو خلک د مخدره موادو پر ضد یو او په ګډه ورسره مبارزه وکړي. له دې مخکې د افغانستان لومړۍ میرمن بیبی ګل غنی هم ویلي وو چې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال په یوې جدي ستونزې بدل شوي او له دې پدیدې سره مبارزه ملي پیوستون او ګډې همکارۍ ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو سازمان هم ویلي چې په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد باید ملي او ولسي پروګرام پر مخ یوړل شي. د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج اونۍ تیر کال په لومړي ځل ولمانځل شوه، خو د شنونکو په باور د پام وړ نتیجه یې نه درلوده او په وینا یې په لرې پرتو سیمو کې خلک لا هم د مخدره موادو د زیانونو په اړه پوهاوی نه لري. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د پالیسۍ او همغږۍ پخوانی رئیس محمد اشرف نصری وایي تر هغه چې د مخدره موادو پر ضد عملي او جدي ګامونه پورته نشي او بزګرو ته د کوکنارو د کښت بدیل وړاندې نشي، دا ډول اقدامات مثبته نتیجه نه لري.
په نسبي لحاظ ښه خبره ده، زه دا مخالفت نه کوم، یعنې دا هم ښه کار ده. منتها دا د دې درد دوا کېدی نه شي، دا د دې مشکلاتو دپاره د پای ټکی نه شي کېښودلی، فقط دا یو نمایشي کار ده، دهقان ته بدیل پیدا شي.
د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیا وایي له دې لارې کولی شي چې خلکو او بزګرو ته د نشه یي موادو د زیانونو او په دې برخه کې د موجوده قوانینو په اړه پوهاوی ورکړي. د دې وزارت مسؤلان وایي چې د مخدره موادو پر ضد د ملي بسیج اونۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی لري او له اړوندو ادارو سره په ګډه په دې برخه کې کار کوي.
د سږ کال په څیر د کوکنارو د کښت لمانځوړلو په برخه کې تیرې یوه نیمې لسیزې هڅې هم مطلوبې نتیجې نه دي درلودلې. د ولسی جرګې د مخدره موادو سره د مبارزې د کمیسیون یو غړي نقیب الله ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د کوکنارو د کښت لمانځوړلو په برخه کې میلیاردونه ډالر لګول شوي، خو افغان حکومت بیا هم د پام وړ لاسته راوړنې نه لري او د دې بوټي کښت ورځ تر بلې زیاتیږي. خو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا د کوکنارو کښت او قاچاق یوه نړیواله پدیده بولي او په دې برخه کې د یوې نړیوالې اجماع پر رامنځته کولو ټینګار کوي. په دې اړه هم عباد الله نانځه راپور لري.
له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې د میلیونونو ډالرو لګښت سره سره لا هم افغانستان په نړۍ کې د تریاکو د ستر تولیدونکي هیواد په توګه پیژنل کیږي او د نړۍ څه باندې 80% تریاک تولیدوي. د افغانستان د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون یو شمېر غړي په دې باور دي چې په دغه هیواد کې د کوکنارو کښت د پخوا په پرتله څو برابره زیات شوی او افغان حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې کمیسیون مرستیال نقیب الله ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نامنویو له ډېرېدو سره د کوکنارو په کښت کې هم زیاتوالی راغلی او دا بوټی تر ډېره بریده په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې دي.
کوکنارو د کښت لاپومبال شروع شوی ده، لاسته راوړنې مې ورسته لري، خو په ټوله کې که ناکامه پروسه وه. دا په دې خاطر باندې دوی نشو کولای چې په همدومره وخت کې په همدومره زیات امکاناتو اقلا د بېسدي راټیټه کړي، بلکې نوره مچته شوه.
خدای یوازې افغان حکومت نه دی چې په دې برخه کې مبارزه کوي. سربیره پر دې نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول امریکا له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال پر ضد مبارزې باندې میلیونونه ډالر لګولي دي. د وروستیو شمیرو له مخې په 2016 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې لس او اپینو په تولید کې 30% زیاتوالی راغلی و. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت د څېړنو پر بنسټ د روان لمریز کال په بهیر کې هم د هیواد په 21 ولایتونو کې په څه باندې 2 لک جریبه ځمکه کې کوکنار کرل شوي دي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې موینیت وایي د کوکنارو له منځه وړلو لپاره پر جوړو شویو طرحو باندې باید له سره کتنه وشي. د دې ادارې ویان سید مهدي کاظمي وایي
د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره پوځي قوت ته اړتیا ده، څو هغو سیمو ته واستول شي چې چیرې چې کوکنار کرل کیږي، څو د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي. سکل هم د کوکنارو د لمنځه وړلو په برخه کې جوړ شویو برنامو د پام وړ پایلې نه درلودې او کوکنار لمنځه وړل شوي نه دي.
ښاغلی کاظمي اندېښنه ښیي چې د کوکنارو د کښت له زیاتېدو سره به د مخدره موادو د تولید او قاچاقو کچه هم لوړه شي. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې نامني او په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لوړه تقاضا د کوکنارو د لمنځه وړلو پر وړاندې ستر خنډونه بولي. د دغه وزارت ویان محمد حنیف دانشیار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د لمنځه وړلو لپاره باید د سیمې د هیوادونو او په نړیواله کچه اجماع رامنځته شي.
افغانستان کې چې کوم کوکنار کرل کیږي د افغانانو د اړتیا پر بنسټ نه دی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې لوړه تقاضا ده او د انتقال امن لارې هم د سیمې هیوادونه دي. دا په یوه نړیوال مافیایي قاچاق بدله شوې او د لمنځه وړلو لپاره یې نړیوالې اجماع ته اړتیا ده.
یو شمېر افغان کارپوهان هم په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د نړیوالو پر رښتینې همکارۍ ټینګار کوي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال میرزا محمد یارمن وایي چې څرنګه چې په افغانستان کې تاریاک او نور مخدره مواد د نړیوالو بازارونو د تقاضا پر بنسټ تولیدیږي او د جنگي ډلو مالی سرچینې هم بلل کیږي، نو دې ټکو ته په پام سره اړتیا ده چې نړیوال په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي او د دې ترڅنګ افغان حکومت هم باید د افغان بزګرو لپاره د کوکنارو د کښت مناسب بدیل وړاندې کړي.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 تکرار، هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1.
وړاندې په خبرونه کې تاسو ته د یو معتاد د ژوند خاطرې هم لرو او د کوکنارو د یو کروندګر د ژوند د یو تریخ پړاو په اړه یوه ډرامه هم لرو. خو اوس د احتیاط په اړه په یو راپور کې اورو چې ځینې چارواکي او معتادین ادعا کوي چې په ګاونډي هیواد ایران کې افغانان په جبري ډول په نشه یي توکو روږدې کیږي. د دوی په وینا دا کار ځینې هغه کسان کوي چې افغانان په کار ګماري او د دوی په معتادولو سره غواړي د دوی مست ورنه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
کارتارتیا او د ایرانی مالکانو لخوا د افغانانو روږدې کېدل په مخدره توکو، دا د نور احمد دردمنه کیسه ده. نور احمد چې 13 کاله عمر لري، اوس لوسی پخې او شلیدلې جامې د فراه په ښار کې ګرځي او خپل کور او کورنۍ ترې پاتې دي. نور احمد په ډیر غمجن لهجه وایي دا هر څه ورڅخه ایرانی اربابانو اخیستي دي، ځکه دی یې په مخدره توکو معتاد کړی دی. نور احمد 3 کاله مخکې د ایران د کرمان په زحمت کشان سیمه کې په مخدره توکو د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوی دی. دی وایي چې هلته یې کار کاوه او ایرانی اربابانو په مخدره توکو روږدې کړی دی او په دې توګه یې پر دوی پرته له کوم تنخوا څخه کار کاوه.
د کرمان پر شاوخوا د غوار پله چې موږ لاړو ایران د کورو پر شاوخوا باندې ورې د اربابانو راته تاریاک وسکوه چې مثلا ستا صورت جوړیږي نه، بیشتر ول خشت میزنی پدا رقم را در بالا ما بنور تو رشته پیسې مثلا د پیسو د حساب ګرد بده ګرد زول نه زبم خمار بوم یس اخوات مم نسول شي ورسم بس مش کردغه چې تاریخ بر تر را
نور رحمت د زین ایرانیانو اربابانو نمونه هم اخلي چې نموړې په مخدره توکو روګ دی کړې دی دی وای دغه کسانو دی او د نموړې ورور هر ورځ مجبور اول تر څو مخدره توکي استعمال کړي
اجي هر سال ورته ور در اجي اباسي او مادوی پوری ورته ول دغه د کرمان په دشت زحمت کشان ورته وای د عربان خو به خیر دی دی نو به با فوري بره په میانس کې بکشي شو شه سیرتاریا کې براوړه په دغه رګه متادن کو
نور رحمت تر دو کال زیات له دغه ایرانی اربابانو سره په کرمان خار کې کار کړی دی خو هغه هیڅ تنخوا هم نه دا ورکړي ځکه چې د مخدره توکو لواکه غرزولې وو چې خپل او د خپل رور تنخوا د ایرانی اربابانو څخه واخلي
هغه تر دغه نن ورځ پولیس ما اومد ورو پیسې شاید تر اتلس مینون تومان له ایزابه چې موږ پر دې باندې پر ایرانیانو چې وسوځېدلې نو مو سوای خستاله نو مدرک پر دلیل مستند چی کان چی مبره رو ورته مکشه شوله بلد هر چی چیغی پوغی شکایت
خدا یواز نور رحمت نه دی چې د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توک روږدې شوې دی بلکې په سلګونه داسې کسان شته چې ایرانی اربابانو خپل د کار او غلامۍ لپاره روږدې کړي دي مومن یو بل معتاد دی چې د ایرانی اربابانو لخوا روږدې شوې دی دی وایي چې ایرانی اربابانو به ورته ویل چې د زیات کار کولو لپاره باید مخدره توک استعمال کړي
امه ایرانی نه میله به خاطر کار میگه کار خوب میکنه آدم چالاک است چند روز مدا کار میکنه امه ارباب خودش میوردم این تریاک میداد گو بکش بکش
په فرا ولایت کې مدني فلان هم د ایرانی اربابانو لخوا د افغانانو روګدې کېدو اندیښمن کړي دي ابراهیم محمدی په فرا ولایت کې یو مدني فال دی او وای چې ایرانی اربابان تل هغه افغانان ځوانان چې د اړتیا لمخې دغه هیبات ته د کار لپاره زی روګدې کړي چې دا کار د افغانانو په وړاندې یو لوی جفا ده
اینا جوانانی هست که به کشور ایران مهاجر شدن و وقت مهاجر شده اوجا کارهای شاخر ایرانی ها سر از اینا انجام میداده مو ارباب یا بادارای از اینا یعنی به شکل غلام از اینا استفاده میکرده و بعد از اینکه خسته میشه ای جوانا بر از اینا مواد مخدر پیشنهاد میکرده
اخوا د فرا ولایت د امیر اختیار رئیس عبدالجبار شایق وایي چې په دغه ولایت کې کابو 500 زره متعدد کسان ثبت شوي چې تر 90 سلنه پورې په ایران کې روګدي شوي دي د نموړي په خبره په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا د افغانان روګدي کېدل د اندېښنې څخه ډکه خبر ده
نظر به احصایي کې ما متعدین خود د شفاخانه اضافتر از 90%
زیات دغه احصایي شمیر له مخې چې متعدین پروختونونه کې تداوی کړی دي تر 90 سلنه زیات کسان په ایران کې د ایرانی اربابانو لخوا په دغه مواد روږد شوي دي او وروسته افغانستان ته لرل شوي چې دلته هم د ټولنې د وجو بار ګرځېدلې دي
یو شمیر کارپوهان بیا په دې باور دي که په هیبات کې ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي د نور احمد په شان ځوانان به مجبور نه وي چې ایران ته لاړ شي او هلته د ایرانی اربابانو لخوا په مخدره توکو روږدي شي نور احمد چې وسې هر څه له لاسه ورکړي بیا هم هیله مند چې په هیبات کې نور ځوانانو ته د کار زمينه برابر شي تر څو د ایرانیانو لخوا روږدي او متاد نه شي
په افغانی ټولنه کې متادینو ته په خسترګه نه کتل کیږي او د دوی په وړاندې تل کرکه خودل کیږي خو دا چې خپل متادین د خپل ژوند حال څنګه بیانوي او دوی د ځان په اړه څه فکر کوي دا په خپل له متاد څخه واورو
نوم یې احمد دی د واردګو د ولایت باندې چا کې ولا سره والا موږ پیرون کې مواد هم نه پیژندل چې دا مثلا متادین دی او سره عمل کی مناسب په تفریح تپس عمل کی په وخت کې قتل زتي وسه گرفتار شو اولم چې شروع وکړ چاسو زتي چاس نه یو کول دوه کولم چاسو سکول په تاریخ شو د تاریخ نه بولم سی شیشو په دغه او تا کول نه شو اچوت په دوله کې اسن خپل خصوصه سره د لسور کی وی ام مسابي ام دینی ام اجتماعي د انسانيت د چوکاټ اوزي پکات په دوه پکر کی وی چې د کوم ځای پیدا کوم او کوم لوري مصرف کوم د هر ډول نه خبر وي نه دوس پیجن نه سره دښمن پیجن نه په یخ پی نه په ګرمۍ پی نه په خپوی نه په بات نه شرم لري سره یو خاطره جالبه ده چې ډیره مثلا یاد موندنی د یادن مینه وزي زه اول و چې د مواد د خاطره تعلق کول پیرون کې بندې شوم دغه ځکه چې خلاص ومه بیګار ورسیدم کور ته افغانستان ته راغلم پلور مې چې زه ولیدم چې زه عملی یم په نه بجې دي چې سکتا وکم سکتا یې قلبي د وردګ نه انتقال کوم کابل ته خو دا چې سکتا وکه اصلا سترګې پوته نه کی نه وغږېدم کابل ته چې ورسیدم د امبولانس ور مې ورکو چې بریکې ونې وڅوي زه مو عملی یم موټرون ته مې خمور یم یو کور وکا چې په کابل کې ارزو کې مواد مواد پرشون دي موار والا 500 روپے موار کې غوته نو د مواد زوی ته ور وسته ما نو مواد مو وخستل زه تی به تر وختم ټول شای مې ارزي لازمی ابزار دې مې ټول وخستل نو موټر ته چې نورم د پلورم تذکر کې پروت وو نو زه په خوته نوسم چې د لټر مو او ټاکی شو بیا یې سترګې پورته کې اوښ کې پیروغلی د اصل د دورستای اخرین ور و چې سترګې پورته کې مخ کې دغه نه بودغه نه اصل سترګې پورته نه کې نو وغېدو اته چې بیا واپس شو خدای پکې دوی چې جنازه مې وړه وطن ته دوستان راتلل مثلا دښمن راتلل د جنازه لپاره ولې زه خمار وم لولم یو ټوک ته هلته مې نشه وکړ چې ورته دم بایدو شوم تقریبا 15 بجې وې جنازه هم تللې و داسې د کور نه برسره و تاپه ده دغه نه ده اډیرخ کوری نو پکات ورومې کړل چې بده خو وړه وړول هغه وکه مې هیڅ وخت نه ویری او دا ډیره بده خاطره ده
هغه کسان چې د یو څو پیسو د غټل لپاره ځوانان له داسې حالت سره مخامخ کوي کله ناکله دوی هم په خپل ژوند کې د هغې بد عواقب ګوري د دې وبیلګ په ډی ډراما کې واورو چې د خبرونې مسول عبدالنافع همت برابر کړی ده
او ولې خو په خیر سره سواله اوس به نه دا به نه ور واچوم ته درې ژه
خزي او خزي چیرې
دا دې ته پښ پښانه کې یم څه خبره ده
مبارک دی مبارک مبارک
د چی شي مبارکي راکوي څه خبره ده چې دومره خوشاله یې او سره په دا باکس کې چې شي
ټول خبره په دا باکس کې ده پیسې دي پیسې
چې شي پیسې دومره ډېرې پیسې
او دومره ډېرې پیسې ها دا دې وګوره
او سره دا دومره پیسې دي لکه مکړه
دا مې د خپل زمکه تاریخ خرج کړل
ش تاریخ ته خرج کړل
او
و سره و سو شکر پیسې دې پیدا کړې اوس نو باید خپل ځی اسلام واده وکړو
دا خبره خو ما هم درته کوله ام دا نن خېخانو ته د ولور پیسې وروم او ورته وایم چې موږ جوړ واده غواړو
زه سلیم واده مې د ژوند دی وزنه یارمان دی خو کاش کې مې اکرم زوی هم را سره وای 15 کال کېږي چې د زړه ټوټه مې راڅخه چلا سوی نه پوهېږم چې مړ به وي او که ژوند دی
خزې ته اوس دا اکرام خبره پرېږده هغه هم که خدای کول پیدا بسي اوس باید د سالم د واده غم وخورو ته اوس په دې وخت کې زاړه غمونه پرېږده
بس ته خو یوازې پر پیسو مینې اولاد ته دې هېڅ پام نشته
خزې خدای ته صبر وکړه اکرام خو زما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کېږي خدای ته وګوره اوس د سلیم دوه د خوشحالي مرا پورې زار کوه بس د نور مژاړه
سم د نه ژاړم
بل خبره واوره سبا زه او ته دواړه خار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره غاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سم ده
سم ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیرې به رانیسو
زای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دا غدا مغازه ته خوراغلو او ګورار ډول کالی دي چې په زړه غواړي خوښ کړنو
ا رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دې د ناوې کمی سمستا
ا جانې یو لاس روپی خوراکا دوڈی رانیسم دیر گو گئیم نن میں ایچ سامنے دی خوالی خیر دے
سڑا یدا لگتا خوی اولا سبقانی ورکا
زا بابا پریک دائے زما سارا ماتے نستا تا پوڑری دائے پل پوڑری بزرن نسو دائے
پوڑری دائی کا حد سوک دائی پیچارا وشی دائی تا ودر رزا وگورم چیز ما سر سماتی سکر ا دادی واخله بچه واخ
مورکه یو خوده دی زنه هغه ارمان پوراکا
سره ته دی الک ته وګوره بیخی د اکرم خون دی نه دی
ا اکرم نه نه دا به اکرم نه وی
وی دا خو کرم دی خپل کرم دی وی قربان دې سمات چیرې وسې مور دې ستابلا واخلي
دا ټول اس ما ګناه
سې دې و امره ما دا څه دې باندې سې دې خدای او قربان دې سم دا کاږي دې څنګه ټک ټک دې سې جان
دا ټول اس ما ګناه ځکه چې ما کوګنار کړل ما پر نورو زهر خرڅول او پیسې به ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپل زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپل ملا په خپل ما تکړه
قدر من اوریدونکو زموږ نننۍ خبرونه هم دومره وا تر راتلونکو خبرونه مو پلوې او واخون کې خدای سپارو خونه ولرای
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 15 40 0999 40 15 50